سلور بجی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوری السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
عبدالله وی افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي. په دایکندی کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د ترورزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 16 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندی او د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندی د والی وایي نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه وو خزه 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی ویان دوی په پیشه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیشه مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان دوی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولغوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل. 30 نفر کې 14 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځان سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوبسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو بولی خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکو کې تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوي. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوز پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسله وله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په می میاشت کې نیول سوي وو او 15 چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. دوی ګوزند وهلې انچلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخیا چې خبره لاندو نه پویډو کوئی نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړه.
شزانی منړی پروګرام هم لرو په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلان پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسیدلې چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په یو ډول یې هغه د توطیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوی تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او تر خوا یې په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زنن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونه ورل چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
ل فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبو. د دې سفر د اجنډا په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال طاهر خان نوور.
کوم پروګرام چې موږ دلې دی د دوه ورځې سفر چې دا هغه سفر دوه ورځې ده. نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شیبه وروسته او هم نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناشته شته چې اول یو په یو ملاقات کې او بیا د پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کړي.
سبب عبدالله له کوم چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا د ملاقات دی او د خارجي جمع جرنالستان دی د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده او د غیر او بیا د یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ ته د ټریک 2 چې د نړیوال حکومتي د علاقې دی د غیر غړو سره هم لیدل او بیا سبا د ماخام شاوخوا کې په اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا واپس کابل ته ځي.
طاهر خان په تر اوسه پورې چې کوم لیدنې کتنې دی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړې ده چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو د څه ډېر واضح نه دي اوس پورې ځکه نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره د دغه جزئیات په روسته کې دي چې سناسه شریک دي شي بیا سره یا وګورو چې شریکي ګر شریکي کم ځینې خبرې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغې انتظار کول غواړي لکه ځکه چې نن د سفر مهمه ورځ ده. تیر ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو هغه د سیمبولیک غونډه ملاقات او بیا د شپې تیر شپه ډوډۍ و ده د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن سنا مجلس کې مشر دی هغه سره مو ان هغه ما سره سیمبولیک ملاقاتونه لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې د پاکستان نکښون شین دي د افغان ولس د افغان مشرانو د پاکستان نه څنګه توقعات دي دوی دا آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو له کتون کې او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو در اتاک سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بل اخره پاکستان په اخرو دوه کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بل اخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او بینالمللي جمعیت هم دا تاییدوي چې پاکستان بل اخره وجې موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کوم خبري روان دي د پاکستان په مرسته باندې مختتللې دي. کچرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخابه وو ولې یو بل ځای نه انتخابه وو د افغانستان داخل کې د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرینه کوي کې مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو چې دا د ګوانتنمو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو مقیمګاه او موجودیت په قطر کې و. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغسې جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی و چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر و. که څه هم په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق نظر پر دې راغی چې قطر بهتره ځای دی، افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. د ډېر ځای
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ، او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي، او څومره تم شته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی د بینلي جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په تیرو څلوېښتو کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو روسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوښ شوي دي. څون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې، هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو بیره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره همدغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان په خلاص شي، بیا نو مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنیو غټه سطحه هم په افغانستان کښې فعاله دي. د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کښې او په شمال د افغانستان کښې هم ډېر تشویشات حل کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شک لاندې راولي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیشو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجیه صافی له کابله راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهلی هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشی تلی او تر دې وړه خورې په خپلو پښو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډېر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوهویشتو ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دې ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دې ته مونږ نه بیا کراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو که نه بس مخکې چا خبره ړنده وو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځه وړلو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو. همدا اوس مهال د هیواد په یو سلو دولس ولایت ولسوالیو کې نږدې لس ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې به دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 3 یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې دي کوم چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسینه لاندې دي او هغه کور په کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه وي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزن دوه پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بي ساري دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبال لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي بریده تر رسیدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. سفی الله سنکسی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر ورسره له هغه د 1 میلیون لبریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون زیات کسان مړ شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنی له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې له 6,900 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 3 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل، نوی وخت، ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمې کور ته کډه کوي. تلویزیون او کاروان خبرونی د تلو ټی وی تلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د تنیمیاشتې لن همینې پیسخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او تلو یوا بریالی ملګرتیا
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان وو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولو.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالولی هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کو موږ دا هیله ده چې حکومت زموږ ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله آبریکر بالر یم. خو دا ده چې هېڅ دغه نهنسي د لاس په هیله تخته کړو په لرګو زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام
ملکان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامان صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سري سیوه شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګ بیو ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرسته نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښ نیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. شزنی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له شوونکو سره، له هغه کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو سیمه سنو ته مخکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عثمان لنورسانه په راستولې سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پر استوبلی سمس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د دې داهله لري چې ازادي راډیو دا مسله راپور تکړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشیات پیل کړي. البته د غشتنه ده. او بشیر حبیب زای لاسر ولسوالی کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبد الله سفر پاکستان ته به ګټ دی. البته د ډاکټر عبد الله د پاکستان سفر پړه نور سیمسونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغت الله حماس لیکي سي د اسم سمنل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړی دی. قاری محمد نبی مینوال هلمند لنادالین لیکي سي د پونې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدولارو ته مخ کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د ټوریزم په هدف ل خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبد الله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکونډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان نن سهار وجل سیوی دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. پورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حمله کې د دولت هتلس مخالف وسلوال وجل سیوی او 15 نور ټپین سیوی دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون لمشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېم ورځ ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاوري وېستل. شک کیږي چې دغه کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخکې تر دې چې دا غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 80% انجونی دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلن سره مخامخ شي. ایا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونی ولې لغپلو خوونکو نه خوخي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع